پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. له پی یو استودیو د غرمنی خبری خبرونه کې مو زنوري اس نوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د کابل په ګډون د افغانستان یو شمېر ولایتونه په وروستیو څو ساعتونو کې د چاودنو او د وسلوالو طالبانو د حملو د زیاتوالي شاهدي ده. وروسته تر هغې چې د افغانستان د دولت او طالبانو ملکچي پلاوي له درې میاشتو بحثونو او ناندریو وروسته د لنډ وخت لپاره په رخصتي تللي. د امنیتي چارو له یوه کارپوه سره په دې موضوع غږیږو. ځینې نور موضوعات مو هم راغونډ کړي، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. صفي الله ستانکزی دا خبرونه اوروي.
سلام. د مهمو خبرونو سرچکی. د کابل پولیس وایي د ښار په 15مه ناحیه کې په یوه چاودنه کې دوه تنه وژل شوي، په 8مه ناحیه کې هم یو څارنوال وژل شوی. د افغانستان د مخدره موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې له ایران او پاکستان افغانستان ته د شیشې مخدره موادو قاچاق زیات شوی، او نن په پاکستان کې د حکومت پر ضد اپوزیسیون یوه غونډه کوي. پوره خبرونه. د کابل پولیس وایي د ښار په 15مه ناحیه کې په یوه چاودنه کې دوه تنه وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. د دغه برید هدف د افغانستان د ولسي جرګې غړی توفیق وحدت و، خو نوموړی له پیښې روغ وتلی. د امنیه قمندانۍ ویاند فردوس فرامرز وویل
صبح امروز در مربوطات ناحیه 15م شهر کابل،
نن سهار د کابل د 15م ناحیه اړوند پر یو لاند کروزر موټر مقناطیسي چاودنه شوی چې په پایله کې یې دوه تنه وژل شوي او دوه تنه نور برسیرن ټپیان دي.
دیگر سطحي مجروح ګرځیدند.
تر اوسه کومې ډلې د دغه برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. له دې جلا ښاغلي فرامرز ویل د پلازمینې په 8مه ناحیه کې یو څارنوال وژل شوی دی. له مخدره مواد سره د افغانستان د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې دغه هیواد ته له ایران او پاکستانه د شیشې مخدره موادو د قاچاق زیات شوی دی. د دغه مرکز ویاند خالد موحد ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې طالبان هم په دغه هیواد کې د شیشې د قاچاق په برخه کې لاس لري. د افغانستان د مخدره موادو سره د مبارزې د عدلي مرکز د ویاند په خبره په غو ولایتونو کې چې پخوا پکې د مخدره موادو د قاچاق دوسیې نوې ثبت شوې، سږ کال پکې د شیشې د قاچاقو موارد لیدل شوي دي. د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو د راپورونو له مخې افغانستان ته له ایران او پاکستانه شیشه قاچاقیږي چې طالبان هم پکې لاس لري. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په کابل کې به نن د نجونو د بایسکل چلونې سیالۍ وشي. د بایسکل چلونې د ملي فدراسیون رئیس فضلي احمد فضلي ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې به د هیواد له بېلابېلو ولایتونو څخه لسګونه نجونې د کابل په کابل کې د ملي اولمپیک له کمیټې نه د پغمان تر پغمانه پورې په دغې بایسکل چلونه کې برخه واخلي. د دغې بایسکل چلونو سیالیو نوم ملاله میوند ایښودل شوی دی. نن په پاکستان کې د حکومت د اپوزیسیون د څه باندې لسو ګوندونو د ګډ ائتلاف مظاهره کیږي. پاکستان جمهوری تحریک نن د پنجاب مرکز لاهور کې د حکومت پر ضد شپږمه پراخه ولسي غونډه کوي، او وایي د کوم لپاره چې د تحریک زیاتره مشران او استازي لاهور ته رسیدلي دي. د پاکستان د جمهوری تحریک ویاند میا افتخار حسین د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل د کورنیو چارو د وزارت او نکټا لخوا په لاهور کې د جلسې په اړه د امنیتي خبرداري او د پنجاب حکومت لخوا د جلسې د اجازه پر نه ورکولو سربیره به دوی خپل جلسه کوي. د پاکستان د جمهوری تحریک ویاند ازادي راډیو ته همدار زیاته کړ چې په لاهور کې اعلان کړي جلسه به د دسمبر په 13مه په خپل وخت ترسره شي. د پنجاب اعلی وزیر عثمان بزادار د دسمبر په 12مه په لاهور کې خبریالانو ته ویلي چې د کرونا ویروس له کبله حالات سنگین دي، نو ځکه د اپوزیسیون ګوندونو ته د جلسو اجازه نشي ورکولی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ زرګونو پلویانو پرون د دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې مظاهرې وکړې. په واشنگتن او نورو ښارونو کې مظاهرچیانو د نومبر د درېمې نیټې د ولسمشرۍ انتخاباتو پر پایلو اعتراض وکړ. د واشنگتن د تیر ماښام په مظاهره کې د مظاهرچیانو او د مظاهرې د مخالفانو ترمنځ شخړه هم وشوه. د امریکا په متحده ایالاتونو کې سره لسبا د شنبه د کرونا پر ضد فایزر او بیو ان ټیک کمپنی له لوري جوړ شوی واکسین خلکو ته ورکول کیږي. د متحده ایالاتونو د کرونا د ځانګړي کمیټې مسول جنرال ګوستاف پرنا پرون وویل په لومړی پړاو کې به د کرونا واکسین 2,900,000 روغتیايي کارکونکو او زړو ته ورکړل شي. د پاینې حال کې وویل له چمتووالي سره سره د 330 میلیون ډوز واکسین د ویش او تزریق چارې له لوجستیکي ستونزو سره مخامخ دي. او د ملګرو ملتونو سر منشي انټونی ګوتیرش د نړۍ له ټولو هیوادونو وغوښتل چې د اقلیمي بدلونونو په برخه کې بیړني حالت اعلان کړي. د دا خبره پروند د پاریس د اقلیمي موافقې د 15 کلیزې په مناسبت غونډې ته وکړه. سر منشي وویل
Can anybody still deny that we are facing a dramatic emergency?
ایا الله هم څوک انکار کولی شي چې موږ له یو ځانګړي بیړني حالت سره مخامخ نه یو؟ له همدې کبله زه د درست نړۍ له ټولو مشرانو غواړم چې صفر ته د کاربن ډای اکساید غازو تر رسولو پورې په خپل هیوادونو کې د اقلیم بیړني حالت اعلان کړي.
دا غونډه د ملګرو ملتونو فرانسې او برېټانیا په کوربتوب او د پاریس د اقلیمي تړون د غړیو هیوادونو په ګډون په آنلاین بڼه جوړه شوې او په همدې حال کې د اروپایي اتحادیې غړو منله چې ګلتونی غازونه به تر 2030 میلادي کال پورې د 1990 کال په پرتله په 50% کم کړي. دا غاز د ځمکې د تودېدو یو مهم عامل ګڼل کیږي.
له سفی ولستان زمنن چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. ولاندې خبرونه کې به واورې چې د کابل په ګډون د افغانستان یو شمېر ولایتونه په وروستیو څو ساعتونو کې د 14 او د وسلوالو طالبانو د حملو د زیاتوالي شاهدي دا وروسته تر هغې چې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچي پلاوي له درې میاشتو بحثونو او ناندریو وروسته د لنډ وخت لپاره دغه خبرې ځنډولې دي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان بیا د وروستیو ناامنیو د زیاتوالي په اړه وایي
زمون د نتی او دفاعي قوتونو مسولیت او تیاری لري چې د ولس امنیت وساتي، د لارو د مراکز او د دښمن اهداف کاغه هر چیرته وي هغه لمنځه یوسي.
د نو امنیو د زیاتوالي د عواملو په اړه به د امنیتي چارو د یو کارپو نظر هم واخلو. د کندز اوسیدونکو بیا شکایت کوي چې پر نو امنیو سربیره د انسان تختونی او نورو جنایي جرمونو د پیخو زیاتوالي هم د دې ولایت ډیری اوسیدونکو اندېښمن کړی دي.
نامنو یو ترڅنګ انسان تختونه، انسان وژنه دلته کندوز کې دا یو عامه خبر ده.
په نړیوال موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې سبا د کورونا وایرس ضد واکسین توزیع پیلېږي. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. رازو لمړی دی ناامنه او د زیاتوالي موضوع ته مخې خبرونه کوم. واوریدل چې په پلازمینه کابل کې نن په دوپی هو کې الکتر لګ درې تنه وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د کابل امنیتي مسولین وایي نن سهار د کابل د 15 نهي پروان هوټل تر څیرمه د ولسی جرګې د غړي توفیق وحدت په موټر 14 شوی چې پکې دوه تنه وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. په یو بل پیښه کې هم بیا په کارتنو سیمه کې نامعلومو وسلوالو د حبیب الله په نوم یو څارنوال وژلې. دا په داسې حال کې ده چې په یو شمېر نور ولایتونو کې هم جګړو زور اخیستی او حکومت ځواکونه او طالبان یو بل ته د درنې مرجوب لري وختو ادا کوي. د موضوع د ازادي رادیو خبري علومیت زهیر مل تعقیب کړي د کابل استډیو را سره. د زهیر مل صاحب مهرباني.
نوري صاحب، په کابل کې د یکشنبه سهار هم د وی 14 په غک پیل شو. نږدې 8 بجې وی چې د 15 ناحیې د پروان هوټل په سیمه کې د ولسی جرګې د غړي توفیق وحدت په موټر باندې مقناطیسي ماین 14 وکړه. که څه هم خپل خغلی وحدت په دې موټر کې نه و، خو موټر چلوونکی یو ساتونکی او ورور په موټر کې و. د معلوماتو لمخې چې په دې 14 کې دوه تنه وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د کابل د پولیسو ویان فرامرز ازادي رادیو ته وویل
صبح امروز در مربوطات ناحیه 15 شهر کابل
نن سهار د کابل د 15 ناحیه اړوان پر یو لاند کروزر موټر مقناطیسي 14 شوی چې په پایلا کې دوه تنه وژل شوی او دوه تنه نور برسیرن ټپیان دي.
که څم خپل خغلې وحدت په موټر کې نو خو یوې بلی سرچینی ازادي رادیو ته ویل چې په دې پیخه کې د خغلې توفیق وحدت یو ورور چې حاجی تواب نومیږي برسیرن ټپی شوې ده. د کابل د پولیسو ویان همدا ډول د کابل د اتمی نهایی په کارتینه سیمه کې نن سهار دی وڅارنوال د وژل کېدو خبر هم ورکړ. خغلې فرامر زیاتوي څارنوال حبیب الله د یک شنبه په ورځ نامعلوم وسلوال وژل لري، که څه هم د دې دواړو پیخو مسؤلیت اچانه دی منلی، خو له دې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او د جمهور رئیس لومړی مرستیال امر الله صالح دا ډول پیښې د طالبانو کار بلل دی، خو د حکومت مخالف وسلوالو طالبانو دا تورونه رد کړي دي. په کابل کې پرون سهار هم د خیرخانی لسیمې په یو سراچه موټر کې ځای پر ځای شوي لس راکټونه د دې ښار په بیلابیلو سیمو ولګیدل چې په پایله کې یو تن ووژل شو او دوه نور ټپیان شول. روسیې تاوتریخوالی یوازې په کابل پورې محدود نه دی، بلکې له کابل ورهاخوا یو شمېر ولایتونه لکه کندهار، روزګان، زابل، پکتیا، پکتیکا، لوګر، غزنی، هلمند او یو شمېر نور په ځینو ولسوالیو کې او حتی په پوځي مرکزونو باندې د جګړې او همدا ډول یو او بل ته چې طالبان هم دا کوي او افغان ځواکونه هم د مرګ ژوبلې او جګړې خبر ورکول کیږي. دی د ملي دفاع وزارت وایي چې په دې بریدونو کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړول شوی ده، خو طالبان بیا برعکس ادعا لري. د ملي دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل ازادي رادیو سره خبرو کې د طالبانو د هر ډول بریدونو پر وړاندې د چمتووالي خبره وکړه.
زمونږ د نیتی او دفاعي قوتونو مسؤلیت او تیاری لري چې د ولس امنیت وساتي، د لارو، د مراکزو او د دښمن اهداف که هغه هر چیرته وي هغه له منځه یوسي.
خود حکومت مخالف وسلوال طالبان هم افغان ځواکونو ته د مرجوب لاوختو او لدوی سره اند یو شمیر افغان پوځیان له یو ځای کې دوه خبر ورکوي. په کابل او نور ولایتونو کې تاوتریخواله او جګړه داسې محل زور مومي چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې روان وضعیت د اندېښنې وړ بللې. د ملګرو ملتونو عمومي سازمان په یو پریکړه کې چې د دسمبر په 10مه تصویب شو، افغانستان کې د تاوتریخواله روان وضعیت د اندېښنې وړ وباله او د افغانانو په مشرۍ د سولې خبرو باندې ټینګار وکړ. په ورته وخت کې بیا د افغانستان حکومت د روان وضعیت په حق له ملګرو ملتونو د می غونډې پریکړه لیک سٹایل ده. تازه د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر له قول لیکلی دی چې دا پریکړه لیک د ترهګری زو پیخو د زیاتوالي او شدت په اړه د افغانستان او ملګرو هیوادونو اندېښنې منعکسوي. نور صاحب،
بله امید ظاهر مله تاسو نه مننه. له کابل هم د افغانستان د دفاع وزارت په خونه یو دولت وزیري رسره وصل دی. وزیر صاحب خبرونه تخره غلاست.
مننه صاحب، خوشاله اوسه.
راپور کې مو واوریدل چې کابل هم نن د څو چاودنو شاهدو دغه راز د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې هم پورسته و کې څو ساتونو کې د وسلوالو طالبانو او د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړې زور اخیستی. ولې که څه هم تل دا خبره کیږي چې دا د دې لپاره چې د سولې په خبرو کې طالبان برلاسه توپ ته ورسیږي، اوس د سولې په خبرو کې یو ځن یو وقفه راغلی د شل ورځو لپاره، ولې دا حمله زیاتیږي؟
اصلا خبره داسې ده چې د یوې خوانه د سولې خبرې او بل خوانه په افغانستان کې د ښاغلي صالح صاحب حالې ځلې چې په کابل کې امنیت ټینګ کی، په ولایتو کې امنیت ټینګ کی، ځینې استخباراتي ډلې او ځینې مافیایي ډلې ورخطا کړې دي، او د دې ترڅنګ په ملګرو ملتونو کې هغه پریکړه لیک چې تصویب شو چې په افغانستان کې د سولې نه حمایت وکړي، دې هم هغه کړی چې هغوی نه غواړي په افغانستان کې سوله تامین شي، هغوی ورخطا کړې دي. نو زه ویلی شم چې یوازې طالبان نه، نور استخباراتي او مافیایي کړۍ هم شته دي چې هغوی په دغه بریدونو کې لاس لري، غواړي چې اوزا خراب وخی، ګډوډي وخی، د دې لپاره چې د سولې خبرې غوي د شاته وګرځي او د دوی هغه اهداف چې په افغانستان کې د جګړې دوام دي هغه تر سره کړي. په دې کې گاونډي هیوادونه او د سیمې استخبارات هم لاس لري او مافیایي کړي هم په کې لاس لري. نورې
په خپل وزیر صاحب په خپل طالبانو کله غوښتي چې تاوتریخوالی به کموي او دغه راز له حملو نه په تیره بیا ګڼ مشتو سیمو به له حملو لاس اخلي، خو طالبانو هم حملو ته زور ورکړی. که دا تاسو فکر کوئ چې هغه نور کسان دي چې سول نه غواړي وشي؟
نه، زه نه وایم چې یوازې طالبان په دې کې مسؤل نه دي، ځکه چې اصلي د جګړې لپاره بستر طالبانو جوړ کړی دی. که طالبان اوربند وکړي بیا به معلوم شي چې دغه استخباراتي کړۍ او مافیایي کړۍ او نور هغه تروریستی ګروپونه چې په افغانستان کې فعال دي هغه کوم دي؟ په افغانستان کې خو نور تروریستی ډلې موجودې دي، د دې نه انکار نشو کولی، خو دغه بستر د دوی لپاره چې دوی فعالیت وکړي او امنیت خراب کړي هغه طالبانو برابر کړی دی. طالبان که چیرې غواړي چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي، په افغانستان کې امنیت راشي، دغه مذاکرات ښه نتیجه ورکړي، نو دوی دې اوربند وکړي تر څو چې د اوربند نه وروسته که کومه استخباراتي کړۍ یا مثلا مافیایي ډلې یا تروریستي ډلې په افغانستان کې فعالیت کوي د هغو وهل بیا اسانه دي. اوس لپاره دغه تروریستي ډلې، مافیایي ډلې او هغه استخباراتي ډلې چې هغوی خپل اهداف تعقیبوي د طالبانو په شمول باندې، دا ډېرې دي. نو د دې په خاطر زه وایم چې طالبان باید دغه کار وکړي، اوربند وکړي تر څو چې د نورو ډلو مخنیوی وشي.
په دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکزیانو ترمنځ له درې میاشتو بحثونو او ناندریو وروسته خبرې د لنډ وخت لپاره درول شوې. د شلو ورځو لپاره دواړو لورو د اجنډا د موضوعاتو لیستونه سره تبادله کړي او ویلي دي چې په دغو لیستونو کې ځینې مواد دي چې دا د مشرانو سره سلا مشورو ته اړتیا لري. په عین حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې د خبرو نور پړاوونه باید د افغانستان په دننه کې ترسره شي. طالبان هم ویلي چې په دې اړه د طالبانو وینا زبیح الله مجاهد ازاد راډیو ته ویلي چې د حکومت دغه وړاندیز په اړه به خپل نظر وروسته څرګند کړي. څه فکر کوي چې کچیرې خبرې د افغانستان جغرافیه ته راشي، آیا په تاوتریخوالي به دا کوم اغیز ولري پر کمیدو؟
کاملا تاسو وګورئ چې په دوحه کې یا په قطر کې چې مذاکرات روان وي، نورو استخباراتي کړیو ته یا د منطقې هیوادونو ته هم د دې امکانات ډیر وي چې د هغوی سره تماس ونیسي او په دې کې مداخله وکړي. او کچیرې دو افغانان دي، کچیرې طالبان ځان افغانان ګڼي، چې زه هم وایم چې افغانان دي، که دوی راشي افغانستان ته او دلته خپله مذاکرات وکړي او دې ته ژمن شي چې دلته باید سوله ټینګه شي، زه په دغه لیست باندې چې دوی سره اختلاف شوی دي په کوم د سی دوی دوام ورکړي، ډیره مشکله ده چې دوی کومې نتیجې ته ورسیږي. نتیجه دا ده چې دوی په اساسي خبرو باندې لومړی موافقه وکړي، چې هغه اساسي خبرې یو دادي چې د افغانستان د دولت او د طالبانو ترمنځ باندې په رسمي توګه باندې چې یو بل ومني مذاکرات پیل کړي. دویم په دې باندې هوکړه وکړي چې په افغانستان کې اوربند وشي، د دغه وژنو مخه ونیول شي او د نورو تروریستي ډلو لپاره بانه پیدا نشي چې دلته هغوی خپل وبخړي کې او مایان ونیسي. نو په دې صورت کې کدوی دغه اساسي کارونه وکړي، بیا د سولې لپاره موږ نږدې کیږو. او کدوی یو بل په رسمیت نه پیژني او په ځمن کې نو اوربند نه کوي، نو معنا دا ده چې دا خبرې ډېرې اوږدېږي او بیا نتیجه یې هم ډېره کروزي او ډېره وروسته بوي.
مننه. کور ودان د امنیتي او دفاعي چارو کارپوه او د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی وایاند دولت وزیر و وړاندې به دغه راز د کندوز د اوسیدونکو د شکایتونو په باب واوري چې وای پر ناامنیو سربیره په دې ولایت کې د انسان تښتونې او نورو جنایي جرمونو زیاتوالی هم خلک ډېر اندېښمن کړي دي.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
او سم نجا صفائی اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د مالی وزارت وایي په 1999 میلادي کال کې د عوایدو راټولولو تعین شوی هدف نه دی پوره شوی. د دغه وزارت ویان شمروز مسجدین ازادي راډیو ته ویل چې د غستونزه بیلابل عوامل لري. دغه وزارت د خصوصي او دولتي شرکتونو او اورګانونو لوري په خپل وخت مالیاتو نه ورکول، د هیواد پر اقتصاد د کورونا وایروس منفي اغیزې، د کورونا وایروس لامل قرنټین او د دغه وایروس د لومړی سپې پر مهال د افغانستان د عمده بندرونو تعطیلی د عوایدو د کمیدو عمده لاملونه یادوي. خغلی مسجدی وایي دغه وزارت د عوایدو او ګمرکونو معین محمد عیسی قدرت د ملي عوایدو عالي بورډ په غونډه کې چې ولسمشر حضور درلود، په دې اړه تیره ورځ ناوخته یو بشپړ رپورټ هم ورکړی. جمهور رئیس غنی د یاد رپورټ لاورېدلو وروسته ویلي چې د مالی وزارت او اړوندې ادارې په ځانګړي ډول د ملي عوایدو بورډ باید په 1999 کال کې د تعین شویو مالیو د راټولولو په خاطر د موخو ترلاسه کولو لپاره لا زیاتې هڅې وکړي. افغانستان د مالی وزارت په 1999 میلادي کال کې 1.2 میلیارد افغانۍ هدف ټاکلی و چې تر اوسه دا هدف نه دی پوره شوی. په تخار کې سکل اتیا ټنه شات تولید شوی دی. د افغانستان د مالی وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې د شاتو مچیو روزونکو د اتو ټولنو په اډانه کې د شاتو مچیو 1400 فارمونه شته چې د شاتو 9000 صندوقونه پکې فعالیت کوي. په دې وروستیو کې د شاتو مچیو د صندوقونو په ډله کې 2000 نوي صندوقونه هم زیات شوي دي. په دې ولایت کې د شاتو د پروسس یوه فابریکه هم فعالیت لري چې د ورځې د 1500 ټنه شاتو د پروسس تیلری. تیر کال د تخار ولایت د شاتو تولید اویا ټنه وه. د یادونې ده چې د شاتو مچۍ تر ډیره د تخار په مرکز، تالوقان او رستاق، فرخار، ورسوج او یو شمیر نورو ولسوالیو کې روزل کیږي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ، یو یورو 2 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1060 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1490 افغانۍ.
ازادي رادیو اوري له ام پی یو استودیو دا غرمنی خبری خبرونه. اوس هم یوه نړیواله موضوع، د امریکا په متحدو ایالاتونو کې سر له سبا دوشنبه د کورونا ضد واکسین تطبیق پیلیږي. دا د فایزر او بیو ان تک کمپنۍ له لوري جوړ شوی واکسین دی چې مؤثریت یې څه باندې 90% کې تثبیت شوی دی. چارواکو اټکل کړی چې د واکسین په دغه پړاو کې به لسګونو میلیون امریکایانو ته دوه ډوزه واکسین ورکړل شي. نور حال د اسدالله الدین په راپورټ کې.
یوازې د طالبانو او حکومت ترمنځ پرله پسې جګړې نه دي چې د کندز د غنو کورونا.
د امریکا د متحده ایالاتونو د کورونا د ځانګړي کمیټې مسؤل جنرال ګوستاو پرنا وایي په لومړي پړاو کې به د کورونا واکسین 2,900,000 روغتیايي کارکوونکو او زړو ته ورکړل شي. د په عین حال کې وویل چې راتلونکو میاشتو کې له چمتووالي سره سره د 330 میلیونو ډوزو واکسین د ویش او تزریق چارې له لوجستیکي ستونزو سره مخامخ دي. پرنا پرون د دسمبر په 12مه وویل د واکسین ویش لا لوړاندې پیل شوی او د همدې واکسین د تولید په کارځای کې بستبندي روانه ده. واکسین بنن یک شنبه سهار د لوجستیکي کمپنیو لخوا د ویش مرکزونو ته ولېږدول شي او له هغه ځایه به روغتونونو او نورو روغتیايي مرکزونو ته. د فایزر او بیونټیک د کمپنۍ د واکسین یو ځانګړتیا چې په پراخه پیمانه د دغه واکسین توزیع له مشکل سره مخامخ وي دا ده چې باید منفی او یا درجې سوړ وساتل شي. د امریکا د درملو او خوراکي موادو ادارې د جمعې په ورځ د واکسین ته د استفادې اجازه ورکړه. روغتیایي چارواکو ویلي تر راتلونکي پسرلي پورې به د فایزر بیونټیک کمپنۍ واکسین په پراخه کچه د لاسرسي وړ وي. امریکا کې د کورونا ضد واکسین تطبیق داسې مهال پیلېږي چې دغه هیواد کې د ویروس خپرېدل چټک شوي دي. تیره یوه اونۍ کې په اوسط ډول هر ورځ 2,00,000 کسان په دې ویروس اخته شوي او تر اوسه په متحده ایالاتونو کې نږدې 3,00,000 کسان په کووید 19 ناروغۍ مړه شوي دي. پر امریکا سربیره اروپا کې هم د کورونا ویروس خپرېدل چټک شوې دي او دغلته یو شمېر هیوادونه د کریسمس جشن په درشل کې د ویروس د دویمې څپې د کنټرول هڅه کوي. په اروپا کې پرون ایتالیا د کووید 19 ناروغۍ د مړینې له پلوه له بریتانیا مخکې شوه. د ایتالیا روغتیايي چارواکي وایي دوی اندېښمن دي چې د کریسمس جشن پر مهال به د ویروس څپه نوره هم ځپونکې شي. ایتالیا کې پرون پر کووید 19 ناروغۍ د مړو شو شمیر 4,500 ته ورسید. بریتانیا کې بیا د مړینې دا شمېره 4,500 ده. تمه ده نن د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او 14 والیان له نوې اونۍ د بندیزونو د سختېدو خبر ورکړي. جرمني له شپږو اونیو راپه دېخوا یوه اندازه محدودیتونه لګولي خو ځینو سیمو کې له وړاندې بندیزونه سخت شوي دي. اروپا کې پیښې داسې مهال په زیاتېدو دي چې ټاکل شوې د غلو یا وچه کې د فایزر بیونټیک کمپنۍ واکسین د همدې دسمبر میاشتې په 20مه د تطبیق اجازه ترلاسه کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
ازادي رادیو اوري د کندوز اوسیدونکو شکایت کوي چې پر ناامنۍ سربیره په وروستیو کې په دې ولایت کې د انسان تښتونې او نورو جنایي جرمونو پیښې زیاتې شوې چې خلک ډیر اندېښمن کړي دي. په وروستۍ یونۍ کې یوازې د انسان تښتونې او د غرز د غلاو او نورو جنایي جرمونو څو پیښې په کندوز کې لیدل شوې دي. اجمل آریان نور حال اوروي.
یوازې د طالبانو او حکومت ترمنځ پرله پسې جګړې نه دي چې د کندوز د ګڼو کورنیو سکون اخیستی، بلکې په دې ولایت کې انسان تښتونو، وسلوالو غلاو، وژنو او نورو جنایي پیښو هم د دې ولایت په اوسیدونکو د ژوند فضا راتنګه کړې. د کندوز ښار یو اوسیدونکی ایمل منګل وایي یو شمېر کسان د انسان تښتونکو له ویرې خپل ماشومان ښوونځیو ته ناستوي.
نامنو یو تر څنګ انسان تښتونه، انسان وژنه دلته کندوز کې دا یو عامه خبر ده. په دې ټول افغان ولس پوهېږي او حتی په ځینو ولایاتو کې دا هم دا څرګندونې کوي چې که مرګ غواړي کندوز ته راسه. په رښتیا د کندوز وضعیت همداسې یو وضعیت ده. په کراتو دا تکرار شوي دي، ولې نظامي مسؤولین دغه ته پاملرنه نه کوي؟
د کندوز ځینو اوسیدونکو راته وویل چې د انسان تښتونکو له ویرې یو شمیر کسان له کندوز څخه کډه کېدو ته اړ شوي. په ځانګړې توګه سوداګر او پانګوال د تښتونې له ویرې کندوز کې نه پاتې کېږي. څلوېښت کلن رفیع الله باجوړی چې په کندوز ښار کې دوکان لري وایي سهار وختي خپل دوکان ته نشي تللی ځکه د خپل امنیت په اړه ډاډمن نه دی.
کشفي او امنیتي ارګانونه په هغه کچه او په هغه سویه چې باید دوی کار وکړي، زیار وباسي، د خلکو د سر مال او ځان نه ساتنه وکړي، دوی له بده مرغه بې بسه دي. زه نه پوهېږم چې دا دلیل په څه کې ده، یا دا چې مرکزي حکومت تر اوسه پورې دا هوډ پکې نه ده پیدا شوی چې یو جدي سپارښتنه وکړي امنیتي ارګانونو ته، کشفي ارګانونو ته، تر څو دوی په جدي توګه کار وکړي.
په کندوز کې د امنیتي او جنایي پیښو زیاتوالي ته د چارواکو ځواب همغه یو ځواب دی چې تل تکراروي، او هغه دا چې د مجرمانو د نیولو او د پیښو د مخنیوي لپاره هڅې کړي او کوي. د کندوز د والي ویان اسمت الله مرادي ازادي راډیو ته وویل تیر یو میاشت کې د دې ولایت په مرکز کې د پولیسو لخوا 8 تنه د بیلابیلو جرمونو په تور نیول شوي او دوسیې عدلي او قضایي ادارو ته سپارل شوي دي.
په دې وروستیو کې د یو زرګر زوی چې تښتول شوی دی، په دې تړاو باندې هم یو کس نیول شوی دی، او د انسان تښتونکو د البته د مجرمینو د نیولو په تړاو باندې د امنیت قوماندانۍ د پولیسو هڅې دوام لري.
په کندوز کې هغه کورنۍ چې غړي د انسان تښتونکو لخوا تښتول شوي له رسنیو سره له خبرو ډډه کوي. د انسان تښتونې پدیده په دې ولایت کې د یو شمېر جنایتکارو بانډونو لپاره د ناقانونو پیسو ترلاسه کولو په یوه سرچینه بدله شوې، او په کندوز کې دا ستونزه له یوې ورځې بلې ته پراخیږي. د کندوز خلک وایي د حکومت د څارنې او امنیت ادارې باید د انسان تښتونکو په وړاندې د یو جدي پلان له مخې اقدامات وکړي، او دا ستونزه چې د دې ځای ګڼې کورنۍ ویرولي او په ځانګړې توګه د ماشومانو ژوند خطر کې اچوي باید جدي ونیسي. د کندوز څو اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته وویل په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو د فعاله حضور سربیره په دې ولایت کې ځینو حکومت پالو ګوندونو پورې اړوند وسلوال قومندانان او ځایي زورواکي هم شته چې په دې ولایت کې د نظم او قانون حاکمیت ستونزمن کړی دی. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندوز.
مننه چې ازادۍ راډیو واورئ. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نور بس دی. د ازادۍ راډیو ځانګړي خبرونه مهیروي. خو اوس به د سینما له ډګره. تورباز یو هندي فلم دی چې د افغانستان په اړه جوړ شوی. په دې فلم کې مرکزي رول د بالیوډ د مشهور سینمایي ستوري سنجیده دی، او نرګس فخری بیا د دې فلم ښځینه رول لوبولی دی. دا فلم دوه ورځې مخکې، یعنې د ډسمبر په 11 نتفلکس انټرنیټي شبکې کې خپور شو. عصمت سروان نور حال اوروي.
که څه هم د دې فلم نوم پښتو دی، یعنی تورباز، خو بالیوډ یا د هند سینما په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو په یوه کمپ کې د افغان ماشومانو پر ژوند جوړ کړی دی. نیټفلکس چې اوس د نړۍ د سینمایي فلمونو او سریالونو د خپرولو یوه لویه شبکه ده، دا فلم د جمعې په ورځ خپور کړ. د دې شبکې فلمونه په درسته نړۍ کې سلګونه میلیونه انسانان ګوري. دا شبکه د میاشتنی فیس په بدل کې مشتریانو ته بې شمېره فلمونه، سریالونه او مستند فلمونه وړاندې کوي. د هندي رسنیو پر اساس ګیریش ملک د تورباز فلم پروډیوسر او راهول میترای ډایرکټر دی. په دې فلم کې ښودل کیږي چې طالبان څرنګه په خپلو لیکو کې ماشومان ګماري، او څه ډول د بهرنیو او افغان ځواکونو پر ضد په انتحاري حملو کې له هغو کار اخلي. په دې فلم کې سنجي دت چې مرکزی رول په غاړه لري د دې لپاره کابل ته ځي چې د یو ماشوم په انتحاري حمله کې میرمن او زوی وژل شوی دی. سنجي دت په دې فلم کې له پاکستانه د بیرته راستنو شویو کډوالو یو کم ته ځي او هلته یې له کرکټ سره د ماشومانو مینه دې ته هڅوي چې د کمپ له ماشومانو د کرکټ ټیم جوړ کړي. هندوستان ټایمز ورځپاڼې په یوه کره کتنه کې د دغه فلم په اړه کښلي چې د افغانانو ژوند یې هغه څه چې په کارو نه دی انځور کړی، خو څه چې په دغه فلم کې او څارو د پام وړ دي هغه د طالبانو له لورې له ماشومانو څخه په جګړه په تېره بیا انتحاري حملو کې استفاده او په افغانستان کې د کرکټ لوبې شهرت دی.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. صفي الله ستانکزی په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د کابل پولیس وایي د ښار په 15 ناحیه کې په یوه چاودنه کې 2 تنه وژل شوي او 2 نور ژوبل دي. دا چاودنه په پاوکا متوب جو شوي چې د ولسی جرګې یو غړی توفیق وحدت هدف ګرځولې، خو د لپیخې روغ وتلې. اخوا په 8 ناحیه کې هم یو څارنوال د یو نامعلوم بریدګر لخوا وژل شوی. افغان چارواکي وایي له ایران او پاکستانه افغانستان ته د شیشې په نوم د مخدره موادو قاچاق زیات شوی. دا خبره له مخدره موادو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد موحد ازادي راډیو ته وکړه. په کابل کې د ملالا کپ په نوم د انجنونو د بایسکل چلونې سیالي پیل شوې. د بایسکل چلونې د فدراسیون رئیس فضلی احمد فضلی ازادي راډیو ته ویل په دې سیالیو کې له وو ولایتونو بایسکل چلونکو انجنونو ګډون کړی او په پای کې به تکړنجونی ملي ټیم ته جذب شي. د پاکستان جمهوری تحریک نن په لاهور کې د حکومت ضد غونډه کوي. سره له دې چې حکومت اجازه نه ده ورکړې، خو د دې ائتلاف ویاند میا افتخار حسین ویلي د دوی مشران سیمې ته رسیدلي او اعتراض به جوړ کړي. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ زرګونو پلویانو پروند دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې مظاهره وکړې. په واشنگتن او نورو ښارونو کې مظاهره چانو د نومبر 3 نیټې د ولسمشرۍ انتخاباتو پر پایلو اعتراض وکړ. او د امریکا په متحده ایالاتونو کې سره له سبا دوشنبه د کرونا پر ضد د فایزر او بیو انټیک کمپنۍ له لوري جوړ شوی واکسین خلکو ته ورکول کیږي.
نور بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو خبرونه تشرغ لاست. د ازادي رادیو د اونیس پروگرام په دې برخه کې تاسو شکست سکوت یا نور بسته پروگرام اوري. نن زموږ ملمنه د فاریاب ولایت څخه سومن سادات ده. د سومن سادات سره به په دغه ولایت کې او په پراخه کچه په افغانستان کې روغتیایي خدماتو ته د خلکو د لاسرسي په اړه خبرې کوو، خو تر هغه مخکې ستاسو پام یو راپور ته اړوم.
12 دسامبر روز جهانی پوشش خدمات صحی همگیر. افغانستان که شمار زیادی از شهروندانش دسترسی اندک به خدمات صحی دارند، می خواهیم در این روز باشندگان ولسوالی های دوردست کشور از زندگی پرچالششان حکایت کنند. این باشندگان چقدر به خدمات صحی دسترسی دارند؟ نوراحمد ظریفی باشنده ولسوالی شیندنده هرات است. مکانی که در و دیوارش هر از گاهی گواه ناامنی ها بوده.
شیندن که 1 میلیون نفوس، کم و زیاد نفوس دارند. متاسفانه وقتی که به این شرایط و به این قرن 2021 قرار داریم که نفوس هم ازدیاد پیدا کرده و نفوس زیاد شده و مریضی هم زیاد است، شما میبینید که در او اطراف طبقه اوناس حتی یک بسیار خدمات عادی که او ولادت نسایی ولادت باشه در اون وجود نداره.
اگرچه ولسوالی ها از این رهگذر خود را بیشتر آسیب پذیر میپندارند، اما به باور شهروندان این مشکل در سطح ولایت ها نیز وجود دارد. محمد وزیر نورانی باشنده ولایت غور است. او ولایتش را جز محروم ترین ولایت های کشور میداند. میگوید مردم در بیشتر ولسوالی های ولایت غور به امکانات اولیه صحی نیز دسترسی اندک دارند. در همین حال وزارت صحت عامه کشور میپذیرد که همه شهروندان به گونه یکسان به خدمات صحی دسترسی ندارند. این وزارت میگوید 90% نفوس افغانستان با 2 ساعت پیاده روی به مرکزهای صحی میرسند. اما اکمل سمسور سخنگوی وزارت صحت عامه پیشرفت ها در بخش صحت را در 20 سال اخیر قناعت بخش دانسته و میگوید در 20 سال گذشته شمار مرکزهای صحی از 500 مرکز به 3500 مرکز صحی افزایش یافته است.
خود قیمت بالای خدمات صحی باعث ایجاد فقر در افغانستان میشه که فعلا وزارت صحت عامه برنامه های مشخص داره که ما چطور دسترسی اقتصادی را خوبتر بسازیم و خدمات را به شیوه عرضه کنیم که مصارفی که از جیب مریضا می شود این مصارف کم شود و ما بتانیم میزان فقر در افغانستان کمتر بسازیم.
بر بنیاد قطعنامه سازمان ملل که در 12 دسامبر سال 2012 تصویب شد، باید 95% نفوس یک کشور به خدمات صحی یکسان و با کیفیت دسترسی داشته باشند. وزارت صحت میگوید در 20 سال اخیر سازمان بهداشت جهانی، یونیسف، بانک جهانی، بانک انکشاف آسیایی و برخی دیگر از سازمان‌های جهانی برای بهتر شدن وضعیت صحی در کشور و دستیابی مردم به خدمات صحی همواره با این وزارت همکاری کرده که بیشتر این کمک‌ها برای ساخت مرکزهای صحی در محله‌های دوردست و مبارزه با بیماری‌های مانند پولیو، مالاریا و ویروس کرونا بوده است. از روز جهانی پوشش خدمات صحی همگیر سال 2020 میلادی با شعار همه را محافظت کنید بزرگ داشت می شود. این شعار بیشتر به چگونگی مبارزه با ویروس کرونا و مهار این ویروس پیوند دارد. ویروسی که بیش از یک سال می شود در سراسر جهان پخش شده و تا کنون بیش از 70 میلیون آغشته و بیش از 1.5 میلیون قربانی بر جای گذاشته است. انتونیو گودریش دبیر کل سازمان ملل در صفحه رسمی این سازمان گفته که برای روز جهانی پوشش صحی همگیر باید روی سیستم صحی جهانی بیشتر سرمایه گذاری شود تا به این بحران پایان داده شود. حالا سازمان ملل متحد در حال از روز جهانی پوشش خدمات صحی همگیر بزرگداشت می‌کند که تا کنون واکسن جهانی برای مهار ویروس کرونا از سوی این سازمان تایید نشده است. اما افغانستان در کجای این پاندمی جهانی قرار دارد؟ بر اساس آمار روز جمعه 21 قوس وزارت صحت عامه کشور 48753 رویداد مثبت در افغانستان ثبت شده و 1939 تن جان باختند. وزارت صحت کشور میگوید از بهر اینکه همه کمک‌های جهانی به هدف مبارزه با ویروس کرونا بوده، آنها نتوانستند به بیماری‌های دیگری همچون پولیو به مانند سال‌های گذشته رسیدگی کنند. با این همه آمار وزارت صحت نشان می‌دهد که 76% مردم هزینه تداوی و خدمات صحی‌شان را خود می‌پردازند و حکومت تنها هزینه تداوی 24% شهروندان کشور را می‌پردازد.
تاسی ازادی رادیو اوری تاسی باوری دل چی پا افغانستان که خلق چمره روختیایی خدماتو تا لسرسی لری ملگور ملتونو لطولو هیوادونو غشتی چی روختیایی خدماتو تا لسرسی پا برخه که حدسی چرتکی کری او دی اداره هاگه هدف تا ورسی جی چی دا یو ایچ سی پا نمیا دی جی یو ایچ سی پا دیمانا چی پا طول نره که پا مساوی توگا خلقو تا روختیایی خدمات ورسول سی دا ملگور ملتونو دا یو سی ایچ پرکرالی کلمخی پا چې د 2012 کال د دسمبر په 12 نیټه تصویب سو باید د یو هیواد 15% خلک مساوي او با کیفیت روغتیایي خدماتو ته لاسرسی ولري. په شکست سکوت پروګرام کې نن زموږ میلمانه له فاریاب ولایت څخه سومن سادات د فاریاب د څلورو ولسوالیو د ښځو د شبکې رئیس ده. میرمن سادات پروګرام ته ښه راغلاست، هرکلی درته وایو.
تشکر. سلام سلام همچنان به شما و شنوندگان عزیزی که از مناطق مختلف برای شنونده هستند.
سومن سادات، تاسو زموش په راپور که هم واوریدل او هم دار از ده افغانستان ده امی روختیا وزارت مخکی ویلی ده چه اوستر دیره ده شدزینه داکترانو او قابلوستون زه په هیواد که هوارسوی ده او دیه برخی تا نور هم پام کوی. آیا تاسی لدی خبری سر موافق یست ده شدزینه داکترانو او قابلو په برخی که ستونزی چمره حل سوی دی په زنگره توگه فاریاب ولایت تا پکتو؟
بله، قسمت که شما و شنوندگان عزیز بیشتر شان مطلع هستند، یعنی نامی که در سطح کشور و بخصوص در ولایات و ولسوالی هایی که تحت کنترل یا تسلط مخالفین دولت هستند. این همی فرهنگ سبب شده که بیشتر خانواده ها بخصوص در بخش زنان از دسترسی خدمات زنان به خدمات صحی و بخصوص فعالیت دکتر صاحبه های طبقی اوناس و قابله ها که بتوانند به طور روزانه یا 24 ساعته در کلینیکا فعالیت داشته باشند، به خاطر ترس و حراس که از مخالفین دولت دارند دسترسیشان و فعالیتشان در بخش صحی بسیار اندک بوده و مریضایی که در این بخش مشترکین هستند به کلینیکا اصلا مراجعه ندارند و در این وقت اصلا همین ناامنی که قسمی که همه ما و شما شاهد هستین دولت افغانستان به این قسمت کوتاه آمده و مردم عادی که از ترس حراسات کنان و مخالفین دولت نمیتونن به خدمات صحی دسترسی داشته باشن و در این قسمت قابله ها با ترس که دارن بسیار اندک به تعداد بسیار محدود ایشان به شکل 2 یا 3 ساعته پارت تایم روزانه به تعدادی که داخل مرکز یا مراکز ولسوالی ها باشه کلینیکای فعال هستن، اما کلینیکایی که در ولسوالی های دورتر هستن در قریجات هستن مردم ما در این قسمت بسیار به شکایت بوده و از مشکلاتی که در قسمت خدمات صحی هست هم دکتر صاحبه ها و بیشتر مریضایی که از طبقه اوناس ذکر هستن شکایت دارن.
سومن جان، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې نیوی په سلو کې یعنی 90% افغانان له 2 ساعته پلی تاګ وروسته روغتیایي مرکزونو ته ځانونه رسوي. د ازادي راډیو ځینې راپورونه هم همدا خبره تاییدوي او وایي چې روغتیایي مرکزونه، کلینیکونه او درملتونونه او همداراز روغتونونه په ځینو لیرې پرتو ولسوالیو کې دومره لیرې دي چې کله خلک پر اوږدو لارو باندې خپل مریضان و دغو ځایو ته رسوي نو ډیر ناوخته سوی وي. ستاسو په ولایت کې دغه ستونزه څومره پراخه ده؟
در ولایت ما با 14 ولسوالی که ولایت فاریاب داره تقریبا گفته میتوانیم که 3 ولسوالی شاید حد 30% بالاتر به خدمات کلینیک یا خدمات صحی دسترسی داشته باشن و هم بخصوص ولایاتی که ولسوالی هایی که در مراکز شهر نزدیک هستن یا در خود مرکز هستن شاید بخش های کلینیک فعال باشن، اما در ولسوالی هایی که تحت تسلط اینال ما گفته می توانیم که تقریبا بالاتر از 60% ولسوالی های ولایت فاریاب تحت کنترل مخالفین دولت هست. در همچون مسائل دولت و دسترسی دولت به خدمات صحی یا فعال ساختن کلینیک ها و اینکه دکتر صاحبه ها و دکترها سبقی ذکور اوناست، حتی ذکور جرأت کرده نمیتونن کلینیک ها رو به طور 24 ساعته فعال نگه داشته و به خدمت مردم قرار بدن. به این شرایط وقت فرهنگ ما که تقریبا فرهنگ جهل و عقب افتاده است، سواد و آگاهی عامه که اینا بتوانن و اهمیت واکسینا را، اهمیت دسترسی زنا بخصوص زنا را و اطفال که به کلینیک اینا به وقتشان به وقت یک مریضی آید حالشان میشه یا وقت که امو پروگرام صحی واکسیناسیون که به وقتش میرسه اینا اصلا به این خدمات صحی توجه ندارن و بخصوص یک فرهنگ بده که بین مردم ما دارین اینا ترجیح میتن که اونمو فعالیت داخ یا خدمات عادی یا خدمات یونانی را بر مردم توصیه کنن یا خدمات خانوادگی را توصیه کنن تا ای که برسن به کلینیک و از یک خدمت صحی توصیه یا مشروعی که قابل توصیه به قانون باشه و مطابقت داشته باشه قانون بین المللی اینا ترجیح میتن و صحت برای صحتشان چندان توجهی ندارن و وقت اگر دو اخنانشان تأمین باشه و بخصوص این مریضی های موسومی و فصلی را خب بسیار عادی میگیرن. به این صورت ما این را میتوانیم بگویم که از 10% مردم شاید 2% یا 1% اینا توجه داشته باشند به صحتشان، توجه داشته باشند به رژیم غذایی سالم ایشان که بسیار در حد در زیر صفر است، در همچو شرایط که افغانستان و به خصوص قریجات و ولسوالی های ما تحت زیر فقر زندگی میکنن و اینا اونمو صحت یا توجه به صحت در رده بندی اولویت ها تقریبا در لیست آخری میباشه که اینا بعد از این که در حد مرگومی برسته تا ای که اجازه بتن به فامیل و به خصوص زنا که اینا برن تا کلینیک یا مراجع صحی مراجعه بکنن.
مننه سومنجان، تاسو یادونه وکړه چې ډیره وختونه خلک بی پروايي کوي او خپل روغتیایي ستونزه جدي نه ګڼي، په ځانګړې توګه د شوزو په برخه کې دا ستونزه ډیره پراخه ده چې د شوزو روغتیایي وضعیت ته ډیر پام نه کیږي او د هغوی ستونزې جدي نه ګڼل کیږي. تاسو په فاریاب ولایت کې د څلورو ولسوالیو لپاره د شوزو د شبکې رئیس یاست، ستاسو د شبکې له لارې تاسو کوم فعالیتونه کړي دي چې د شوزو په برخه کې دغه
در چنین شرایط که وقت فرهنگ آگاهی مردم ضعیف است و بخصوص دلیلی که ما همچه انجمن که چهار ولسوالی اندخوی، قرغان، خانچارباغ و قرمقل تحت اراده خود داشته باشه، در هر شرایط ما وقت تشکیل دادیم که مردم از جهل و از فقر و از ناگاهی بخصوص خدمات عامه یا موضوعات عامه در مشکلات بسیار جدی بودن. در همچه مسائل ما سمینارها و آگاهی های عامه که در قسمت صحی بوده باشه، هم در قسمت اطفال که اینا توجه داشته باشن به صحت طفل، به تربیه سالم طفل، هم از نگاه فیزیکی هم از نگاه روانی و معنوی، اینا بر اولادشان که نسل آینده و تربیه سالم از اینا، هم در بخش تربیه خانواده سالم، هم در بخش تربیه خانواده یا جامعه سالم اینا روز می داشته باشن، خانواده بخصوص پدر و مادر فامیل. به یک قسمت ما آگاهی آمرسانی و موضوعات که مسائل صحی مثلا در قسمت مرگومی، در قسمت همگانی سازی و واکسیناسیونی که در صحت طفل از هنگام تولد تا سن بلوغیت مراحل و تقسیم اوقات که در قسمت واکسیناسیون دارن، و بر زنان حامله برنامه های ویژه داشتیم در قسمت بیمار و برنامه های آگاهی که اینا در هنگام حامله یا حاملگی مراجعه بکنن به کلینیک که قابل بستر ایشان است، در مناطق قابل دسترس ایشان از خانواده ها از فرهنگ بده که از سالیان زیاد تحت سنت های بیجا یا سنت های منفی که از دین و دین اسلام چی استفاده میکنن، از نام از او فامیل های زیاد مانی دسترسی زنان حامله به کلینیک ها و خدمات صحی میشوند به این عنوان که گویا واکسین تولید کشورهای کافر بوده باشه یا موضوعات زیاده. همچون مسائل ما برنامه هایی داشتیم که تایی که مشوق بوده باشیم برای خانواده ها که اینا در قسمت توجه زیاده به طفل و زنان حامله و زنان که در سنین هستن که احتیاج به خدمات دسترسی دارن و مثلا نفس تنگی، مثلا شکر، مثلا فشار، این چیزها را بسیار عادی میگیرن و حتی موضوعات هست که اینا در همچون مسائل به مواد مخدر رو میارن. فامیلای هستن که ترجیح میدهند از اینکه خدمات منطقی صحی داشته باشن حتی از مواد نشاور اینا استفاده میکنن، گویایی که این قابل دسترس است، گویایی که سالیان زیاد اینا تجربه کردن و از این عنوان استفاده بردن و زنان را تشویق میکنن که حتی با مواد مخدر، اطفال با مواد مخدر رو بیارن، مثلا تریاک که بسیار معمول ترین از مواد مخدر هست، اینا میگن که از پاراستامول یا هر نوع دوایی که در شفاخانه ها تطبیق میشه از این کدن استفاده مواد مخدر که قابل دسترس هست، با مصرف کمتر هست، با عوض از این که کلینیک های ما رایگان، خدمات رایگان دارن، اما موکرای رکشا یا مصارف راهی که بین خانه تا کلینیک دارن از این ترجیح می دهند که اونو مصرف متقبل شوند، یک فرهنگ بد رایگان ساختن مواد مخدر تجزیه میتن که این خودش یک مشکل کلان برای جامعه آینده ما، یک مشکل کلان برای کشور خود ما میباشه. به قسمت ما همچنان بارها از خدمات کلینیکی توجهی داشتیم که اینا برنامه های آگاهی بیشتر داشته باشن برای مردم، تا این که اینا به خانه به خانه، چون مردم ما مثلا رفتن به کلینیک را یک عیب میبینن بیشتر خانواده ها، بخصوص در قریجات که دورتر از دسترس مسائل یا مسئولین امنیتی میباشن. اینا در همچون مسائل خودمانی یک حاکمیت را تشکیل میدن که هر چیزی که در مساجد یا هر چیزی که بین قریه‌دارا یا بین ماسون سفیدا گفته می شود که مثلا فامیلتان را یا بخصوص زنان را به خدمات کلینیک مانع شوین که اینا رفته اونجا مثلا مسائل روشنفکری به این بین می یا زنانتان بیرا می شوند یا زنانتان حتی واکسیناسیونی که تولید کشورهای مخالف دولت افغانستان یا دین مبین اسلام است واکسیناسیون یا واکسینا تطبیق میشه، همچون مسائل اینا بهانه میارن یا به خاطر منحرف ساختن مردم ما افکار عامه اینا استفاده میکنن و در همچون مسائل این موضوعی هست که از مردم ما استفاده میشه، از مردم ما به خاطر دیگه جامعه ما هم از نگاه فیزیکی هم از نگاه صحی و روحی عقب افتاده باشند، به خدمات صحی دسترسی نداشته باشند، مرگ و میر به حد کافی آمارش بالا بره و این همچون مسائل هست که میتوانیم از عاملین دور افتادن مردم و عاملین بلند رفتن مرگ و میر مادرها و اطفال قریه‌جات استفاده بکنیم.
سومنجان تاسو یادونه وکړه چې خلک ډیره وختونه بې پروايي کوي او همدارز ځینی وختونه ناروغي د شرم وړ ګڼي ځکه روغتیاي خدماتو ته نه غواړي چې روغتیاي خدمات ترلاسه کړي. تاسو پوهیږئ چې لا تر اوسه د کورونا ویروس د مهارولو لپاره واکسین نه دی جوړ سوی او جوړ سوی کوي هم تایید سوی نه دی د روغتیاي سازمانونو لخوا. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش پر د ملګرو ملتونو پر رسمي پاڼه باندې لیکلي چې روغتیايي خدماتو ته د خلکو د لاسرسي د نړیوالي ورځ په مناسبت پر نړیوال روغتیايي سیستم ډیره پانګونه وسی. په دې برخه کې د عامه روغتیا وزارت د افغانستان ویلي دی چې په تیرو شلو کلونو کې د روغتیا نړیوال سازمان یونیسف، نړیوال بانک، د آسیا پراختیايي بانک او یو شمېر نورو نړیوالو سازمانونو له دغه وزارت سره په افغانستان کې د روغتیايي خدماتو د شکېدو په برخه کې مرسته کړې ده چې د دې مرستې ډیری برخه په لیرې پرتو سیمو کې د روغتیايي مرکزونو د جوړولو او د پولیو، ملاریا او کورونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې لګیدلې ده. آیا تاسو له دې خبرې سره موافق یاست؟ او بل پښتنه دا چې دا ډول مرستې آیا کومه نتیجه ورکړې ده؟ پرمختګ سوی دی روغتیايي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې؟
در همچه مسائل من من حیث شهروند که یک ولایت دورافتاده افغانستان متعلق میشه و من موافق نیستم، به این دلیل که وقت خدمات که توسط جامعه جهانی تصفیه میشه تا کشور افغانستان میاید، فساد اداری و فساد مالی که در افغانستان ما معمول هست تا این که به تک تک مستعد یا مریض که در افغانستان یا بخصوص در قریجات و ولسوالی هایی که دور افتاده هست میرسه، ممکن از 10% یا 100% گفته بتوانیم که 2% به حد ناکافی به کلینیک ها برسه. در همچون مسائل مثلا اگر موضوع کرونا که تقریبا بیشتر از یک سال میشه درگیر تمام ولایات و ولسوالی های افغانستان هست و جامعه جهانی ها تمام کشورها هست، همچون مسائل در بعض مناطق حتی آگاهی مردم به اندازه با این هست که امی مریضی کرونا بشخندی میگیرن یا باور ندارن. حتی تلفات که ما در قسمت مریضی کرونا داریم اینا را به نام های این و آن یا با نام های که خودشان سرش میمانن اینا به شخصی گرفته و تمسخر میکنن. در همچون مسائل کشور ما و شما یا جامعه جهانی تا که کمکش با طی سلسله مراتب یا مراحل که ضرورت هست پی میکنه و به قریه‌جات کلینیکا میرسه، شاید سالهای بسیار زیاد اینجا نیاز باشه. اما بر فعلا اگر بگوییم در قسمت کرونا ما حتی تشخیصی هم و وسائلش در سطح ولایت نداریم، چی برسه به ولسوالی های چارگونه اندخوی که ما برسیم به کرونا تا با استفاده از اون وسائلش معاینه بکنن و یک مریض تشخیص بکنن و مردم ما و شما قسمت که شما همچنان به جریان باشین از این که بشنوند و دیدشان یا اونون و تجربیاتشان بیشتر اینا رأی میدهند یا بیشتر باور میداشته باشند و یک مریض که از اثر کرونا تلف میشه و نامش هم میگذارند به خروسات یا چندان مریضی دیگه که به شکل غیر معمول بین مردم رواج هست. و در این حد به خدمات زیاد و زیاد به خدمات طولانی مدت نیاز دارین که کشور ما و شما و خدمات صحی به این قسمت کار بکنن، آگاهی رسانی بکنن برای مردم که همچی یک مریضی واقعا خطرناک است برای مردم ما، برای آینده نسل ما، برای بخصوص به سنین بالاتر و بخصوص برای زنایی که از اثر رژیم غذایی، از اثر نبود دسترسی کافی به خدمات صحی رنج میبرند و بخصوص مواد غذایی که نه حتی اونمو مالته که معمول ترین مواد غذایی بخصوص دارای ویتامین سی میباشه، ای و فامیل های بسیار محدود بتوانند به دسترسی داشته باشند. به این همچه مسائل ما نمیتوانیم بگوییم که جامعه جهانی کمک کافی تا حال نموده باشه به افغانستان و با خصوصی که اون کمک کافی بوده باشه تا این که به تک تک نیازمندایی که در ولسوالی های هست، شاید این کمک ها به مراکزی که قابل دسترس و نزدیکتر به مسئولین به گفته اونمو بعضی ها به شکل تمسخرآمیز هم اگر بگوین کارتن کلان های بوده باشن و قابل دسترس از اونا بوده باشن. در مردم عادی این مریضی تا حال حتی از نگاه خدمات آگاهی رسانی معمولی نشده باشد بوده که قبول بکنن و در این قسمتی را جدی بگیرن، به کلینیک مراجعه بکنن، خونشان معاینه بکنن اینا تا اینکه مریضی را قبول بکنن و بعد از قبولی به قسمت جلوگیری از این مریضی اینا اقدام بکنن.
سومنجانی ډیره مننه تاسو بل مش سره پر لیکه یاست. اوس هم ورځو د یو شمیر د ازادي رادیو د ځینو اوریدونکو تبصری او څرګندونی اورو او بیرته به له یوې لنډې وقفې وروسته له تاسو سره یو او نورې پښتنې به درڅخه مطرح کړو. اوس هم اوریدونکو ستاسو څو څرګندونی به واورو.
پیام ها و نظریات شما
از ولایت غور ولسوالی شرک هستم. از امیر سطح سطح امه غور درخواست میکنم به خاطر به این منطقه پلوی مرکز شرک بازار تایده به این دکتر جراح بسیار نیاز داریم. زمستان از سختی است، برف است، در هیچ جای مریضای خود را ما انتقال داده نمیتونیم. از ریاست سطح عامه وزارت میخواهیم که باید همی آرزوی ما را برآورده کنند که مسلمان ها بسیار به سختی زندگی میکنند. و سلام.
بنده از ولایت ورزگان و لسوالی خاص قریه سرو به شما بتماس شدم. در قریه سرو و سرسنگی اینجا 600 خانه ایم که نه کلینیک داریم نه مکتب. یک بار دیگه به شما تماس گرفته بودیم. اینجا ما خیلی زمستان سخت طاقت فسا پیش روخ داریم. این 600 خانه که نه کلینیک نه مکتب، خب ما چی کار کنیم؟ ما مسلمان نیم، ما از افغانستان نیم. مسئولین محترم میتونه برای ما یا جای خوبتری در نظر بگیره یا برای ما مکتب و کلینیک میسازه.
پیام شما نظر شماست.
تاسی ازادی رادیو اورید. ازادی رادیو شکست سکوت یا نور بستی اونیس پروگرام په ژوندۍ بڼه خپور سو. زموږ د نن میلمانه سومن سادات ده. سومن جان، ستاسو د وخت څخه ډیره مننه چې لمر سره مو خبرې وکړې او په دې برخه کې مو شرکت وکړي.
تشکر. همچنان خوشحال هستم که با استفاده از فرصت، با استفاده از امکاناتی که در فرصت کم میتوانیم صدای ما را که شاید مسئولین به یک قسمت کوتاه آمده باشند یا مراجع سی به یک قسمت کوتاه آمده باشند، می توانیم از این طریق به جامعه جهانی صدای ما را برسانیم تا حتی به صورت کم هم بوده باشه توجهشان برای ولسوالی های چارگانه اندخوی که دور افتاده هست و از نگاه استیزی کاملا دور افتاده است این قسمه توجه داشته باشه.
تشکر بسیار زیاد. سومن سعادت و چی دفاریاب ولایت در چلور و ولسوالی و در شدز و در شبکی رئیس در تاسو واوری دل چی دیه در نامنی در روختیای مرکزون و در لیروالی در خلکو پا دیه برخه که بی پروایی او دینی وقتون ناروغی در شرم مور گنل اداری فساد ته هم اشاره وکړه چې دی ویل اداری فساد دومره ډیر دی چې نړیوال مرستې لیرو پرتو سیمو ته ډیری وختونه هغومره نه رسیږي چې باید ورسیږي. اوس هم د دې خپرونې وخت پای ته رسیدلی دی. راتلونکې اونۍ به بیا له تاسو سره یو پر خدای مو سپارم.